ستړي مشه قدر من اوریدونکو د سهار لس بجې دی د مشال رادیو خبرونه او رئیس نجیب عامر ما د خبرونه ته د خپل همکارې پلوشا سهاک په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په دوه منی مای کې د مشال رادیو مجله اوریدې شي خبرونه به له خبرنو وروسته به تر رپورټونه دراورو پام وکړي د دې محل خبرنو ته. پی ڈی ایم اے د شمالی وزیرستان کډوالو سره د مرستو لپاره 2 کروڑ فنڈ جاری کړی. په یونان کې د بیړۍ نسکورېدو پیښې وروسته د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې خپل 2 افسران او 3 انساني قاچاقبر نیولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین په جګړه کې ځواکونه د مهمو اهدافو ترلاسه کولو ته نږدې شوي دي. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې لناورینو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای مشر اسپانیار خټک پرون مشال لډیو ته ویل چې حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره 2 کروڑ روپو فاند جاری کړی دی. د پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال لډیو ته ویل دا فنډونه د 3000 راجستر شوو کورنیو لپاره جاری شوي او د سیم کارتونو په لاره به خلکو ته د مرستې 2 قسطونه ورکړل شي.
کم رجسٹرڈ کڈوال دی اوسا پورا واپس نه دتلی میاش په میاش مالی مرسته حکومت کوي د دوی میاشتو په یو ځای دوی ته 2.5 کروڑ روپی داری لیست شوی دی. د دوی نور هم بقایا جات شته چې کله هم پیسې راشي د خزانه نه نو دوی ته باغه هم ریلیز کوي.
دا کډوال چې په 2014 کال کې د پوز د ضرب عذاب عملیات پر مهال د خپل کورونو پر خودلو تاړ شویو. په لنډی کوتل کې د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج د کونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د یاد کالج الحاق دی د پخوا په شان له پیښور پوهنتون سره وکړي. حکومت روان کال په اگست میاشت کې دا کالج د فاټا پوهنتون پورې وتاړه کوم چې په درې ادمخیل کې موقعیت لري. د محصلینو د اتحادیې مشر راجولي شینواري پرون مشال لډیو ته ویل د پیښور پوهنتون سویا تر فاټا پوهنتون لوړه ده او د لنډی کوتل زده کونکو ته نږدې پریوزي نو ځکه دوی د حکومت پریکړه نه مني. بل پلو په خیبر پختونخوا لکه د لنډی کوتل منتخب استاد او په کابینه کې د مذهبي امور وزیر عدنان قادری پرون مشال لډیو ته ویل هغه د کالج د زکونکو د غوښتنو په اړه د لوړو تحصیلاتو ډپارټمنټ سره خبرې کوي او هڅه کوي چې یو مناسب حل ورته وباسي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دینی مدرسو د ثبتولو یا رجستریشن د بل په سر د خبرو لپاره د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ته بلنه ورکړې ده. د ډان او جیو نیوز په ګډون غنو پاکستانی رسنیو نن خبر ورکړی چې دا ملاقات نن د پاکستان د وزیر اعظم په دفتر یا وزیر اعظم هاوس کې مازیګر 3 بجې تر سره کیږي. رسنیو وایي مولانا په دې لیدنه کې د مدرسو د تنظیمونو د اتحاد یا اتحاد تنظیمات مدارس دنیا دریز د وزیر اعظم مخې ته دی. د شهباز شریف او مولانا فضل الرحمن ترمنځ دا لیدنه په داسې حال کې تر سره کیږي چې په پاکستان کې د دینی مدرسو د راجسترولو د ترمیمي قانون په سر د دینی عالمانو او حکومت ترمنځ اختلافات دوام لري. اتحاد تنظیمات مدارس دینیا له حکومت غوښتنه کوي چې حکومت باید د سوسایټیز رجستریشن ترمیمي قانون 2024 رسمي اعلان وکړي. د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف ای ای د دریو انساني قاچاقبرانو د مقدمو درج کولو د خپلو 2 افسرانو چې د دوی په وینا خپل وظیفه په سمه توګه سرته نه ورسولې د گرفتاری خبر ورکوي. د پاکستان ډان اکسپرس ټریبیون او پاکستان ابزرور ورسپارنو همدې موضوع ته په کتلو لیکلي چې په یونان کې د یوې بیړۍ له حادثې سره تر مخ کېدو وروسته په پاکستان کې دا کاروایی شوې ده. ورسپارنې لیکي چې دا گرفتاری د پنجاب په فیصل آباد کې شوې دي. د دسمبر په 14 د یونان له ګافدوس ټاپو سره نږدې دا کښته ډوبه شو چې پکې 15 تنه وژل شول او لسګونه کسان ورکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 15 په یو بیان کې وویل چې د کښته تر ډوبېدو وروسته یونانیو ساحلي ساتونکو وسلويخ پاکستانیان ژغورل دي. د روسیې ولسمشر وایي هغوی د اوکراین په جګړه کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تقریبا نږدې شوي دي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې پرون د کال په وروستۍ خبري غونډه کې چې پر ملي ټلویزیون ژوندی خپرېده خو د پوښتنو او ځوابونو لړۍ تر جدي کنټرول لاندې وه وکړې. پوتین وویل روسیې ځواکونه د اوکراین په لومړۍ کرښه کې د هغه په وینا د پرمختګ په حال کې دي او د خپلو بنیادي مقاصدو حاصلولو لوري ته روان دي. نوموړي په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ خو تر دې وړاندې لیو سوله د اوکراین د غیر نازکیدو بې وسلې کېدو او د بې پلوه دریځ خپلولو وروسته ممکنه ده. روسیا ادعا کوي چې اوکراین د رادیکال یا سغداریزو ملت پالو او د نوې نازی ډلې لخوا اداره کیږي. د روسیې ولسمشر وروسته د نشریاتو پر مهال ویل هغه د امریکا د نوې منتخب ولسمشر سره د سولې د ممکنه خبرو په ترڅ کې خبرو اترو او جوړجاړۍ ته تیار دی او هغه د داسې خبرو د پیلولو لپاره هیڅ ډول شرایط هم نه وړاندې کوي. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي ول چې که بیا سپینې ماڼۍ ته ورسید نو د اوکراین او روسیې جګړه په څلیرویشتو ساعتونو کې پای ته رسولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون وویل یوازې امریکا او اروپا په ګډه د اوکراین جګړه درولی شي. د خبرنو پای ترنو اوریدونکو خبرنو مو اوریدل. د خبرونه په دوه منی مای کې مشال رډیوی مجله درته لرو خو اوس ریپورتونه لکه څنګه چې خبرنو کې تاسو اوریدل د خیبر پختونخوا د ناورینونو سره د مبارزې ادارې پرون اعلان وکړ چې د شمالي وزیرستان د خلکو د میاشتنې مرستې لپاره 2.5 کروڑ روپۍ جاری کړې دي. یاد اداروي په دې کې به 8000 کورنیو ته د دوه میاشتو مرسته په یو ځای د سیم کارډونو په لار واستول شي. د شمالي وزیرستان بېځایه شو کورنیو د دغو مرستو ترلاسه کولو لپاره د روانې میاشتې په نیمای کې نږدې تر یوې اونۍ پورې احتجاج هم کړ. دغه کډوال دي چې په سیمه کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له وجې اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او په نورو سیمو کې واړوي. د موضوع تفصیل د عمر وزیر نه.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ډایریکټر جنرال اسفندیار خټک او ویاند احسان داوړ مشال ریډیو تویلی چې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره 2.5 کروڑ فنډز جاری کړي. د دوی په وینا د دوه میاشتو میاشتنی مرستو په لړ کې څه د پاسه 8000 رجسټرډ کورنۍ لپاره جاری شوې چې هر کورنۍ ته به د دوی د موبایل سیم په ذریعه په ورځ 2,00,000 روپۍ لګلې شي. د شمالی وزیرستان کډوالو د 13 اونۍ نه بکا خلو کې احتجاج پیل کړی وو چې د دوی په وینا د سلورو میاشتو نقد مرستې ځنډول شوه. دوی د بنو میرامشاه سړک د ټریفیک پر مخ تړلې وو. د پی ډی ایم ای ویان د احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل
کوم رجسٹرډ کډوال دی اوسا پورې واپس نه دی تللی. میاشت په میاشت مالی مرسته حکومت کوي. د دوی میاشتو په یو ځای دوی ته 2.5 کروڑ روپۍ داری لیست شوې دي. د دوی نور هم بقایا جات شته چې کله هم پیسې راشي د خزانه نه نو دوی ته به هغه هم ریلیز کوي. د دې سره سره ڈی سی پی ڈی ایم ای اسفندیار خټک دا هم ویلي دي چې وزیر اعلی خصوصي دلچسپي ده په دې خبره کې خدای پاکه خل کم کې چې کم د خلکو مشکلات دي د چې هغه په فوري توګه باندې حل شي.
د شمالي وزیرستان کډوالو د دسمبر په 13 وروسته لاغې احتجاج ختم کړ چې د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه چارواکو د احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل. د پاتې نقد مرستو ورکولو او ورپېښ ستونزو د حل کولو ډاډ یې ورکړ. کډوال وایي چې حکومت د دوی خپلو سیمو ته هم واپسی نور یقیني کړي. د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل
میش خو لمړی غوښتنه دا غوا چې میش د خپل کلی وطن ته ستنه کړی ورسره د میش نه چې کی مشال د ری په میاش په میاش د کډول ته ملويږي هغه د 13 سال وری میاش نه بنشې دا غارنګ د کیم چې کی مسئله مسایل وي دا درخواست کی چې دا خال ته نه خپل کلی وطن ته ولاړل شي او کچیرته د یک علاقه کلیر کړی زر نظر د کلیر کو.
د کډوالو واپسې پاړه د پی ډی ایم ای ویان د احسان دا وړتیا تکړه چې فوز د دوی د سیمو د کلیر کولو عمل روان کړي. څنګه هم چې د دوی سیمه کلیر شي نو پی ډی ایم ای تیاری نیولې چې د دوی د واپسې عمل پیل کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلورنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
په په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پی ټی ایم یو فعال د پلټنو لپاره زندان ته لیږدولې ده. د پی ټی ایم د گرفتارو غړو وکیل منزی ککړې پرون مشال ډیو ته ویل چې پولیسو د غورځنګ د کراچۍ څنګه یو مشر او د پښتنو د قومي جرګې د اتیا کسیزې کمیټې غړی مدیر الرحمن چې په حقیار مسجد پیژندل کیږي د ډسمبر په 13مه تر نیولو یو ورځ وروسته ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړ. هغه وایي چې پولیسو له عدالت وغوښتل چې مسجد دی ورته د پښتنو لپاره وسپاري، خو قاضي ورسره ونه منله او په عدالتي تحویل کې زندان ته وسپاره. د کراچۍ پولیس تور پورې کوي چې له نوموړي لاسي بم ترلاسه کړو، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه رد کړي او مقدمې درواغجنې ویلې دي. له کراچۍ نه نیاز علي خان رپورټ لري.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د نیولې شوې غړو وکیلې منیزه کاکړي د دسمبر په 19مه مشال لیډیو ته وویل چې د پښتون قامي د خیبر د جرګې د اتیا کسیزې کمیټې غړې او په کراچۍ کې د پی ټی ایم یو ځایي مشر مدیر الرحمن عرف حقیار مسید چې پولیسو نیولې وو د دسمبر په 13مه کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو. عدالت بیا نوموړی د کراچۍ زندان ته ولېږه.
د پښتون قامي جرګې د اتیا کسیزې کمیټې غړې حقیار مسعود چې خپل میں مدیر الرحمان دئی پرون دے دا کراچی کی پر انسداد دہشت گردی عدالت تا پیش کرو او دا دا خلاف دو ایف آئی آر نہ راوریو پکم کی چپیو کی ادا طور پہ لگولی وو دا سر گرنیڈ بم ہو او ورسره ورسره یو پیستل ہو چکم لائسنس نو ورسره.
منیزا کاکل زیاته کړی چې پولیسو د عدالت سره غوښتنه وکړه چې حقیار مسید پولیسو ته په جسمانی ریمان وسپارل شي، خو عدالت دا غوښتنه ونه منله او هغه زندان ته ولېګه. د کراچۍ جمشید کوارټر پولیسو د دسمبر په 18مه د حقیار مسید په ضد دوه مقدمه درج کړې دي. بلخوا په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي چې حقیار مسید پولیسو په دروغجنو مقدمو کې نیولې دي. نور الله ترین زیاته کړی چې حقیار مسید د دسمبر په 18مه د کراچۍ خار د فقیره ګوش سیمې څخه پولیسو په ساده جامو کې کسانو لخوا پورته کړی شوی وو. نوموړي ویلي چې دوی په سیمه کې د پولیسو په تاڼه کې هم دا رپورت درج کړی دی.
پر 18 دسمبر باندې مخسته ماښام د لمانځه بعد دوه درې موټر سایکل چې پر هغه باندې پولیسو او تقریبا اته نه موټر سایکل او یو ویګو ګاډي په ساده وردی کې په ساده کپړو کې خلګو دارالو دالته دوه کسانو چت کو یو بل کس چت کې نیم نومیو او یو حقیار مسعود چت کې.
د پی ټی ایم د کراچۍ مشرانو پر سن حکومت او سن پولیسو سختی نیوکی کړي او ویلي چې د سن حکومت په وینا پولیسي په غړو دروغجنې مقدمه جوړوي او دوی زورول کیږي، خو بلخوا د سن حکومت تر اوسه په دې اړه سن دی ویلي. د نور الله ترین په وینا چې د پی ټی ایم یو بل مشر علي وزیر چې د ګډانی په زندان کې بندې د دسمبر په 18مه د بلوچستان او سن پولیسو لخوا په هم په یو ورځ دوه بیلابیلو ځایونو کې دوه مقدمه درج شوې دي. د سکر پولیسو د دسمبر په 18مه د علي وزیر په ضد د ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو کولو او خلک د ریاستي ادارو د په ضد راپارولو په تورونو مقدمه درج کړی و. هم په دغه ورځ بیا د بلوچستان هب پولیسو د علي وزیر په ضد د پولیسو سرتیری نه د ټوپک اخیستو او د ډزو کولو په تور مقدمه درج کړی ده. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د دسمبر په 19مه مشال لیډیو ته ویلي چې د سکر پولیسو لخوا د علي وزیر په ضد مقدمه نن د دسمبر په 19مه سن های کورټ کې چیلنج کړی ده او بیا د بلوچستان په هب کې درج کړی شوی مقدمه هم د پی ټی ایم غړو په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړی ده. علي وزیر چې د اگست په 3مه په اسلام آباد کې نیولې شوی وو، په اسلام آباد، راولپنډي او د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د بند رستو نوموړی د نومبر د 14مې نیټې راهسې د بلوچستان په هب کې زنداني دی. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
په لنډی کوتل کې د پوسټ ګریجویټ کالج محصلین وایي د حکومت هغه پریکړه نه مني چې د دې کالج الحاق د فاټا یونیورسيټي سره کړی دی. په خو دا کالج تر 500 کلونو پورې د پېښور پوهنتون پورې مربوط و، خو حکومت د روان کال په اګست کې پریکړه وکړه چې له فاټا یونیورسيټي سره تړي. د کالج محصلین وایي د حکومت دا پریکړه ځکه نه مني چې له یوې خوا د پېښور پوهنتون درجه د فاټا تر پوهنتون لوړه ده او له بلې خوا پېښور پوهنتون ورته نږدې پرېوځي. په صوبایي اسمبلۍ کې د لنډی کوتل د خلکو استازي وي د مسالې د هواري لپاره وزر لاس په کار شي. نور حال د فرهاد شینواري نه.
په لنډ کوتل کې د پوسټ ګریجویټ کالج د زده کوونکو اتحادیه مشر راجولي شینواري مشال ریډیو ته ویل چې دوی د خپل کالج الحاق یا تړاو له پېښور پونتون نه فاټا پونتون ته سپارلو پریکړه نه مني او پکار ده چې پېښور پونتون سره برقرار وساتل شي.
اوله خبره خدا ده چې فاټا یونیورسيټي زما نه ډیره زیاته لري، دا زور ده چې دای کنه په ټایم باندې نشم ایکسس کېدای، ما ته بچې دای کنه سوال اټیسټیشن مسله یې، زما ته بچې دای کنه نور ډاکومېنټس مسله راغلي، ما له خو چې دای کنه بالکل نه کنټرولر وړي، نه چې دای کنه زما لیک لاس پور وړي، یو کس چې دای کنه زما نه کالج نه چې دای کنه زما ډاکومېنټس نه وړي، زبزم زبخ بل هغه در ادم خیر لزم.
د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج یو بخانه زده کوونکی امان علي هم وای چې د دې کالج تړاو دی په خپل ځای وساتل شي.
پټ یونیورسيټي چون کې در ادم خیل کې وپیدا او در ادم خیل چې د کوټ ریجن سره راځي او زمونږ ډیسټریکټ خیبر سره تعلق دی، ډیسټریکټ خیبر چې دی دا پېښور ریجن کې راځي، نو زمونږ دا هغه تر صحیح چې دا ډیره زیاته ګرانه ده. پاسیبل نه ده چې زمونږ خپل ډاکومنټیشن د پاره هلته لاړ شو، اپلیکیشن هلته ورکول، یا کوم قسم داسې دلته څه مسله راته پېښ شي او زمونږ بیا هلته لاړ شو په در ادم خیل له د خپل ستونزه یا خپل مسلې حل کېدو د پاره هلته رسېږي، زمونږ ته ډیره زیاته مشکله او ګرانه کېږي.
په 2024 اگست میاشت کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج الحاق یا تړاو خبر پونتون نا فاټا پونتون ته منتقل کولو پریکړه کړې وا، خو د خیبر ضلع زده کوونکي ورسره نه مني. د خیبر ضلع د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج د دفتر د ریکارډ تر مخه دا محل په دې کالج کې په انټر پروګرام او بی ایس پروګرام کې څه باندې زر تنه زده کوونکي سبق وایي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
بیا هم همدی موضوع سره تړلی یو رپورټ خو د سوات د کالج په اړه. د سوات د جهانزیب کالج د کونکو ځایي اوسیدونکو تیر ورځ د ګراسي ګراوند په نوم د لوبو د یو لوبغالی یا میدان د لوبو محکمې ته د سپارلو خلاف مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په سوات کې د نور لوبغالی جوړ کړي. د سوات د ګراسي ګراوند لوبغالی له تیرو څو کلونو راهیسې د بیا رغونې لپاره تړل شوی دی. د جهانزیب کالج د کونکو د مظاهرې پر مهال ویل پخوا به د کالج د کونکو په دې میدان کې بیلا بیل لوبي کولې، خو سي ملکیت د لوبو میدان ته سپارل کیږي چې دوی مخالفت کوي. بل پلو انتظامی ویلي دي چې د مسالې د هواري لپاره به یو کمیټه جوړوي. لسواته نیاز احمد خان.
د سوات سید شریف جهانزیب کالج په سلګونو زده کوونکو د منګوري په نشاد چوک کې راجمع شوي او د لوبو میدان خلاصول لپاره غوښتنه کوي. مظاهره کې وسره د سوات تجارتي اتحادیې مشران او د لوبو کلبونو ممبران هم شامل دي. مظاهرچیان غوښتنه ده چې د جهانزیب کالج ملکیتي ګراسي ګراوند چې پکې د فوټبال، کرکټ، هاکۍ، باسکټبال او نورې لوبې کېدلې د مرمت په نوم د تیرو څلورو کالو راسې بندې او بیا صوبایي حکومت دغه میدان د کالج نه اخلي او د لوبو محکمې ته حواله کوي چې دوی ته قبول نه ده. مظاهره کې شریک د کالج زده کوونکي حریص پاچا په دغه اړه مشال ډېړو ته وایي.
زمونږ دغه یو مطالبه ده چې دا جهانزیب کالج ګراوند پدی باندې بل ډیپارټمنټ ټورنمنټونه کیدو پدا د کالج ډیپارټمنټ لپاره پدی باندې به تحصیل بابو زید لپاره داس کیلونه او دا لبی وبې کیده، نو پدغه وجه باندې مونږ دل تراغلیو چې مونږ ته زمونږ د جهانزیب کالج د ملکیت واپس راشي. پدی کې د صوبایي حکومت خپوره پورا لاست او زمونږ د جهانزیب کالج نو سرم سب پروفیسران دي جاغو پکې ملويس دي چې دا ګراوند هغه ته پواله کړل.
د ضلع سوات کرکټ اکیډمي مشر ګوهر شاه وای چې ګراسي ګراوند کې به ګنډش میر زلمو د کرکټ لوبي کولې، هر کال به پکې مقابله کې درې وروس د مرمت پنوم د ګراسي ګراوند سره سره د سوات نور میدان هم بند کړی شوی.
بار 13 ګراوند زم ګوران دي چې د ګراسي ګراوند د فوټبال، د کرکټ او د قالګي ګراوند، د کبل ګراوند، د کبل د فوټبال ګراوند، د کرکټ ګراوند همټه ګراټو ګراوند وران دي او خلق نشو د مشو د مخې د شو در په در شو او کرکټ در هم بر هم پرایویټ ګراوند د زو دغه لس روپے ګراوند پیسونه ورکاو او باغی باندې وړو باندې زیات پیسې راځي. دلته غریبواله غربت ته زمنګ د اپیل له حکومت ته مهرباني وکړه زمنګ ګرونه جوړ کړي په دې خلکو باندې رحم وکړي او په ګراسي ګرونه صاحب خلک آیس چرسونه دا زمنګ پوزیشن نه ملي خدای به خاطر ګرونه جوړ کړي.
د ضلع سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم په دغه مهال د زده کوونکو سره د ملاتړ اعلان وکړ. وروسته یې مشال ډډو ته وویل چې جانزیب کالج تاریخي ښوونځی دی، ولی سوات دغه میدان د زده کوونکو لپاره جوړ کړی و، ولی موجوده حکومت د لوبو میدان د زده کوونکو نه اخلي.
نوې کروڑ روپۍ چې کوم دی د پرپند راغلی هغه ځای شو، اوس هم د ګرونډ حالت چې کوم دی د لوبو قابل نه دی. کله چې ګرونډونه آبادي نو هلته هسپتالونه خالي. ٹیلنٹ تے دسوات پو اسٹوڈنٹانو کے کھلاڑیانو کے باسکٹ بال، فٹ بال، والی بال، کرکٹ، ہاکی منگ دا خبر کو چہرا سو پورے بدا طلبا چکم دے دا کھیل دا سہولت نہ محرومی سلور کال اوشو زمون چکم دے گراسی گرونم دس حال دے چپائے گئے طلبا و تلوب و سہولت نہ نشتہ زمون دا جنازگام دال لے زمون دا دختبند دا پلم دال لے زمون چکم دے دا ملا و بد اسکولم دا حل لے لہٰذا دے ظلم تا مزید نور چکم دے منگ تیار نہیں بالکل نشو برداشت کولے.
په سلګونو مظاهره چان وروسته د ډیپټي کمشنر سوات دفتر سیدو شریف ته په احتجاجي واک ورغلل. هلته ورته ډیپټي کمشنر سوات شهزاد محبوب باور ورکړو چې د دې مسلې لپاره به کمیټي جوړوي او د زده کوونکو مسله به حل کوي. هغې نه وروسته زده کوونکو احتجاج ختم کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پاکستان کې د تیلو او ګیسو د نرخونو ټاکونکو ادارې او ګرا د ګیسو په نرخ کې تر 15% پورې د زیاتوالي منځوري ورکړې ده. یادې ادارې د دسمبر په 13 وویل چې د وفاقي حکومت له منځوري وروسته به د نوي کال لومړۍ ورځې نه نوي نرخونه عملي شي، خو بل پلو لس وایي ورلمخې دوی ګرانه او بیروزګاری ځپلې دي، نو په داسې کې د ګیسو د نرخ نور لوړول به بيخي خراب کړي. دوی وایي حکومت ته خلکو ته اسانتیا برابرې کړي. د مشال خبریاله اسما ګل
د خیبر پختونخوا سوابی 50 کلن شریف ګل چنان بیدی مشال ریډیو ته ویل لته رسو کلونو را حسی سلندر استعمالوي ځکه چې ګیس ناراضي او چې کله کله را هم شینو پرشر ډیر کمی. نو موړي زیات کړه چې حکومت د ګیس نرخونو لوړولو پر ځای دا هم ګوري چې اولس د ګیس ک مختل عملا لکه مستنز سره مخ ته
دغه موسم د یخنې شو پهنه کې خو کله کله ګنټه دوره شي خدای پرشر دونه کم شي هغه د استعمال قابل نه وي. نو راول خو حکومت له بکار دي چې ګیس ورکی خلکو ته سلیریش ګنټه کو سلیریش ګنټه نه وي، کم اس کم چې کم د پخلی ټیم وي سحر کې 2-3 ګنټه داسې بیا ګرمه کې چې کم پخلی ټیم دی بیا ماستن نو په دې 3 ټیم کې حکومت اعلان کړی چې وی به وی نه حکومت بار بار ګیس ګرانی ټیکسونه پیلګي هغه ټیکسونه او عوام نه بلونو په صورت کې زی نو لمبي حکومت له بکار دي چې ګیس خلکو ته ورکی خدای پیسې اوس
بل خوا پی خبر کې اوسیدون کې افشین وای چې آمدن یې کم او لګښت یې زیات دی. د نوموړي په وینا که یو خواته د ګیس بیلونه ورکوونو بل خواته د بازاري ګیس اغستلو او لرګو بلولو ته مجبور یو. نوموړي مشال ریډیو ته په خبرو کې خپل اندېښنه څرګنده کړه چې د دې لوړې ګرانۍ په منځ کې د ګیس د بیلونو زیاتوالی د خلکو ستونزې نورې زیاتې کړې.
ګیس خو په ژمي کې څه چې په اوړي کې مونږ ته نه وي، په دې یخنۍ کې خو ګیس ډېر ضروري وي. لوخو دپاره ګرمي اوبه پکاري، کپڑو وینځلو دپاره پکاري، مخلاص په دې ژمي کې ګرمو اوبو نه بغیر نه کیږي ګرانې. حکومت دې ته نه ګوري چې ګیسونه شته او که نشته دی خلکو ته، او بس په مخه بیلونه دي چې سیوا کوي.
بلخوا په کرک کې زیږیدلې خو په پیښور کې میشت زده کوونکی سبحان الله وای چې ګیس نشتوالي له امله د بازاره تیار خواړه راوړي کوم چې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. هغه له حکومت وغوښتل چې د اولس ستونزو ته جدي پام وکړي.
زه تیارېدم خو ما دومره لکه روټۍ دپاره ګیس نه بیم. امی ویل چې لاړ شه بازار نه چې دي دا سلنډر ډک، نو دا موږ دپاره ډېر مشکلات خدي کنه چې ظاهري خبر ده خپل سلنډر هم په خپلو پیسو ډکو، هر ایک شی هم په خپلو پیسو کوو او ګیس بیل هم ورکوو. درې قسم ته موږ اخراجات شو کنه، لکه له مخته نه ګیس شته نه دی او ګیس بیلونو کې مسلسل اضافه، دا یو قسم ته یو ظلم دی.
بلخوا د سوی گیس ادارې یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې سرګن شي مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د توان بحران او په داخلي کچه د گیس د تولید وړتیا کم شوې ده. د هغه په وینا اداره هڅه کوي چې د خلکو لپاره د پخلی په وختونو کې د گیس رسول یقیني کړي. د همدې لپاره یې کورونو ته د گیس لپاره ټاکلي وختونو تعین کړي چې د سهار له شپږو نه تر 9 بجو، د غرمې له 12 نه تر ماسپښین 2 بجو او د ماښام له شپږو نه تر ماسخوتن 9 بجو پورې دی. آسمہ گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو خپرونې د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2110، 14500، 15215 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر 9 د ماسخوتن له 9 تر 10 او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ. وسم یو بل رپورټ، ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې زیات شمیر خلک له غربته کړیږي. د یادې ادارې د بشري حقوقو د همغږي اداره اوچا وایي په دغو نادارو کورنیو کې هغه هم شامل دي چې تازه له ګاونډیو هیوادونو ملک ته ستنې شوي دي. اوچا وایي همدا علت دی چې کورنۍ اړ کیږي چې خپل د کم عمر ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. همدې ادارې د ژمي له راتګ مخکې ویلي وو د افغانستان دننه 8 سلنه خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کوي. زیات شمیر افغان کورنۍ هم شکایت کوي چې د کار فرصتونه نشته او د ژوند ضرورتونه بيخي ډېر دي. صالح محمد صالح تفصیل لري.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو په باب اندیښنه لري چې له بېوزلۍ کړیږي او په هغوی کې نوي راستنه سوي یا هم بې ځایه سوي کسان شامل دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د روان مریض کال په زمري یا صد میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د ټولو وګړو 8.5% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په افغانستان کې زیاتې کورنۍ مجبوره سوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
for وزګر چې په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي. دغه هیواد له لسیزو راهیسې له شخړو سره مخامخ دی او بشري بحران پکې ژور دی چې تر نیمایي زیات وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. هغه کورنۍ چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستنیږي د کار پیدا کول یې عمده اندېښنه ده. دوی د کورونو د کرایې د خوړو د رانیولو او ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د لیږلو وس نه لري. ځینو یې منفي میکانیزمونو ته مخه کړې. د ساري په ډول دوی خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کارونو ته لیږي یا یې خیرات ټولولو ته اړ باسي یا هم په کم عمر کې ودونو ته. کاری فرصتونه لږ خو د کار غوښتونکي زیات دي. دا کسان غواړي د ځانونو او خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. دغه کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخې دي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په 2015 میلادي کال کې به چې څه کم 2 اونۍ وروسته پیلېږي په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي له مجبوري یې خپل ماشومان درنو کارونو ته درولي دي. د کونړ 2 تنکیو زلمیانو محمد ایوب او ګلاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کری ورځ لاسي ګاډۍ چلوي.
بازار کې ټرالی چلوم، څوک غریبي دا ټرالی چلوم، سار روزو نن کې غریبي وشي، شل دې روپۍ د ماخامه پوری وکړو. دا باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کیږي. موږ به واسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بهر ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلوم، 12 کاله عمر مې دا ټول کور هر څه ما ته را په غاړه دي. او هیڅ شی مشته نه، بازار کې مزدوري شي، هیڅ شی مشته. سار راوز ماخام پوری یا دې څلور روپۍ کلیه پاره زمونږ کې شي مې کوي. کور کې مې څوک نشي، کور سره فستیو کې هیڅ شی مشته.
دینو مرستندویو بنسټونو ویلي په افغانستان کې د بېوزلو د لاسنیوي لپاره چې په هغوی کې نوي راستنې سوي او بې ځایه سوي کسان هم شامل دي مالی مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ازادي راډیو ته ویلي د افغانانو د لاسنیوي لپاره د 215.9 میلیون ډالرو په ارزښت د غوښتل سوي بودیجې شاوخوا 6% ترلاسه کړې ده، خو پاتې برخه یې نه ده ورکول سوې. دغه اداري ویلي د هغو کسانو لپاره اندیشمن دي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستن سوي یا هم په هیواد کې دننه لیوي سیمې څخه بلې هغې ته بې ځای سوي، ځکه ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو لپاره تر ټولو سخت وخت وي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ ویلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې ویلي پر روانو شپږو میاشتو کې د خپلو چارو پر مخ بیولو لپاره 1.3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
دا مشال رادیو ده.
د سهار 10:30 بجې کیدونکو د اوریدونکو وروسته به درته د مشال لډیو مجله وړاندې کوو. خول سو مهم خبرونه. په خیبر پختونخوا کې له ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای مشر اسفنیار خټک مشال لډیو ته ویلي چې حکومت شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره 2.5 کروڑ روپو فنډ جاري کړی دی. په لنډي کوتل کې د ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج د کونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د یاد کالج الحاق د پخوا په شان له پیښور پوهنتون سره وکړي. حکومت روان کال په اګست میاشت کې دا کالج د فاټا پوهنتون پورې تړلی وکم چې په دره ادمخیل کې موقعیت لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دینی مدرسو د رجسټریشن د بل په سر د خبرو لپاره د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ته بلنه ورکړه. د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې یا ایف ای ای د دریو انساني قاچاقبرانو د مقدمو در پر درې انساني قاچاقبرانو د مقدمو درج کولو او د خپل دوه افسرانو چې دوی په وینا خپل وظیفه په سمه توګه سرته نه ورسولې د گرفتاری خبر ورکړی دی. د کسان په یونان کې د بیړې له حادثې سره تر مخ کې دوه وروسته له دغه کاروای سره مخ شوې دي. د روسي ولسمشر وایي هغه د اوکران په جګړه کې د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تقریبا نږدې شوې دي. او درنو اوریدونکو اوس هم د مشال رادیو مجله د مشال رادیو مجلې ګرانو اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. داونه په خبرونه کې لویدا سمیرمن سره مرکه لرو چې د موسیقي زده کړې نه دی کړې خو شعرونو ته کمپوزونه جوړوي. فهیمه شناخ په لهم شاعري کوي. د فلم ستار امان د مرکه یو بل برخه هم درورو او د زما د پاکستان د کتاب پانه هماړو بدرګه مو کړی. مخ په مشال رادیو مجله کې نویو استعدادونو ته د غوړېدو زلیدو مخ کې راتلو موقع ورکو. فهیمه آشنا د مشال رادیو یو پخوانی اوریدونکی ده. هغه په خپل هم شعر لیکي خو بل کمال یې دا دی چې خدای پاک ښایسته آواز هم ورکړی دی او شعرونو ته کمپوزونه جوړوي. موږ ورسره د مجلې لپاره خبرې کړې دي. ستاسو پام ورته راګرځو. سلامونه فهیمه جانې. د مجلې اوریدونکو ته په سر کې د ځان په اړه بلند معلومات ورکړئ، مننه به مو وي.
سلامونه او مینا تاسو ته او تاسو ټول ټیم ته. لاندې وکړي چې خبرې. زما نوم فهیمه ده، پرانه مې فهیمه آشنا ده. زه اوسیدونکې د قندهار یم خو ژوند مې په کوټه کې کړی دی. دلته اوسېږم. تر 12 پورې ما سبق ویلې دی، مخکره ته اجازه نه و.
تاسو شعر لیکئ، زمزمی هم کوئ، نو ول ته وای چې د شعر او هنر سره مو څنګه او کله مینه پیدا شوه او قدم را ته وای چې سسم لیکل دي تر اوسه.
مننه. شاعري خو زما په وینه کې ده، لکه د بچپن نه زما ور سره شوق کوله به می خو صحیح صحیح بنوا. بیا رسمي شاعري می چې شروع کړی ده د 2013 نه می شروع کړی ده او شاعري می کړی ده. اوس می یو د ټپو کتاب می تیار دی او یو د غزلو. داس می نور هم ډیر څه لیکل دي، سندري، نظم، چاربیته، ټپې، ټپایزي، هایکو او غزل. خو بیا زما شوق دی ورسره خو می لا ډیر لیکل دي. شاعري می کړی ده، خدا ډیر ده.
فهیمه جانې، نورې پښتنې به بیا روسته وکړم، نورې پښتنې هم ذهن کې لرم، خو خبداوی چې زمونږ اوریدونکو ته د خبرونې په دې برخه کې یو شعر وړاندې کړي، نو وابه ورو سره تاوروي.
زما یو غزل دی چې
که جان در سر نوی محبت در سر نوی که جان در سر نوی محبت در سر نوی د ژوند په اړه فکر با مثبت در سر نوی تراک ستا د لاسو دی په خوند خوند به یې وسکم تراکا ستا د لاسو دی په خوند خوند به یې وسکم دا زهر مې هم خوښ دی که شربت در سر نوی او ته داسې رانه لاړې یاره داسې دې کړم هیره ته داسې رانه لاړې یاره داسې دې کړم هیره بیخي لکه زما چې څه نسبت در سره نه وي او د زړه نه به یې نه باسې زړګی یې ګورئ پام زړه نه به یې نه باسې زړګی یې ګورئ پام سم دم به لیونی شي چې الفت در سره نه وي دنیا به اخیستلی شي دنیا به در سره وي دنیا به اخیستلی شي دنیا به در سره وي خو اشنا زما د اوښکو به قیمت در سره نه وي اشنا زما د اوښکو به قیمت در سره نه وي
پیم اشنا بی بی دا مراته وایي چې د چا شعرونه مو خوښېږي د خوښې شاعران لرې
او ولې نه د خوښې شاعران خو مې شته دی ډېر دی زما د خوښې شاعران خو ډېر زیات مې ممتاز اورکزی نجیب امیر او شانواز باقر شاکر صیب دا زما د خوښې شاعران دي چې پر ما هر وخت ښه لګي او خوښوم یې
جالبه ده نو څوک چې شعر خوښوي خامخا موسیقي هم خوښیږي لږ تر لږه زه خو داسې یم نو د چا سندرې دې خوښیږي او څه ډول موسیقي اوري
ولې نه زما په فکر چې څوک موسیقي نه اوري نو نه پوهېږم هغه به څنګه انسان یې چې موسیقي به نه اوري د موسیقي سره به شوق نه لري ولې نه موسیقي مې خوښه ده خو آرامه موسیقی می ډیر خوښه ده او سندرغاړی می کرن خان زما ډیر خوښ دی دغه سندرې می ډیر زیات خوښې دي او اوس کې بیا احیر خان چې ده دغه غږ می خوښ دی او سندرې می هم ورله خوښېږي تاسو کوم ټول خوښ دی خو د خوښې سندرغاړی می کرن خان دی
تاسو کله کله شعرونو ته کمپوز هم جوړوي دا جالب ده ځکه کمپوز جوړول خودار چا د وس کار نه وي دا ګرانه تاسو ته څنګه اسانه شوی ده
بالکل دا خبره صحیح ده کمپوز جوړول که یو خبره درته کوم زه چې په خپل کله شعر لیکم یقینو کې چې د شعر لیکلو نه مخکې زما ذهن ته یو کمپوز راشي او بیا ورسته ورته شعر لیکم څنګه چې زه شعر ووینم یا سندره نو ډایرکټ زما ذهن ته ورسره سم کمپوز هم راشي او تر یو حد پورې د خلکو خوښيږي هم دا خبره صحیح ده
فایم آشنا د مشال رادیو په هنري خبرونو کې موږ وخت په وخت پیغلو ځوانانو ته د مخ کې تاګ چانس ورکو تاسو هم یو لاغو اوریدونکو څخه چې د دې مزل برخه زموږ د هلو زلو ته څنګه ګوري چې موږ ځوانو استعدادونو ته د زلیدو موقع ورکو
بالکل د مشال رادیو هڅې د ستایلو دي ډیر ځوانان ډیر پیغلې هڅولې دي د ژوند وچارو ته که زه درته ووایم که زما دغه فکر چې نن مشال ژوندی کړی دی یا دغه رسنۍ ژوندی کړی دی دغه فکر مې مخکې وای راسره نو ما کولی شو چې خپل زده کړې یا تعلیم مکمل کړم نور هم مخکې لاړه شم خو هغه ټایم کې ما هم کوشش وکړ تر یو حده خو نه کېدل که اوس مې دغه فکر چې اوس ته مخکې وای نو ما به خپل تعلیم مکمل کړی وای خو مشال راډیو چې کمی پیغلی کم ځوانان هڅولې دي نن هغه ښه په کلکه جرأت باندې کولی شي چې یو غوښتنه پوښتنه د هر چا نه وکولی شي مشال راډیو ډېرې هڅې کړې دي او روانې هم دي الله دې وکړي چې نور هم د پښتنو ځوانانو د خویندو لپاره دغسې هڅې جاري وساتي
فایم آشنا ډېره زیاته مننه د مرکې په پای کې که درته ممکنه وي یوه زمزمه راته وکړئ ډېره مننه بوي
او یو غزل ته چې ما نوی کمپوز جوړ کړی دی او زما ډېر خوښم دی تاسو ته به یې ووایم چې دا شفق دا ماښام دا ګلفام خوندور دا شفق دا ماښام دا ګلفام خوندور دا پیاله دا ژراب او دا جام خوندور دا شفق دا ماښام دا ګلفام خوندور دا پیاله دا شراب او دا جام خوندور راکتلی او چا په مسکا په دا
راکتلی یو چاپ مسکا پادا راوری گی پما ہر الہام خوندور راوری گی پما ہر الہام خوندور دا پیالا دا شراب او دا جام خوندور پبلی خا پیرے سویلے دا جنے پبلی خا پیرے سویلے دا جنے کشمالو کی راچول حغبام خوندور کشمالو کی راچول حغبام خوندور دا پیالا دا شراب او دا جام خوندور انگی د جانان دو منی لوگری انگی د جانان دو منی لوگری ناز می اڑی شکریا دا اکرام خوندور دا پیالا دا شراب او دا جام خوندور لرو بر دی جنت تو تور خم دی برزخ لرو بر دی جنت او تور خم دی برزخ یو پغمان خایستا بل کلام خوندور ہو یو پغمان خایستا بل کلام خوندور دا پیالا دا شراب او دا جام خوندور یو الہام راکوی یو غزل پنزوی یو الہام راکوی یو غزل پنزوی رالی گلی یو چا یو پیغام خوندور رالی گلی یو چا یو پیغام خوندور دا پیالا دا شراب او دا جام خوندور دس پگمئی پرنا پمڑوند جانان دس پگمئی پرنا پمڑوند جانان شن سب دامر دارام خوندور دا پیالا دا شراب او دا جام خوندور
دا وا فهیم آشنا چې ما ورسره د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړې وي. اوس ته وتلی پښتون فلم سټار امان د مرکې یو بل برخه درته وړاندې کوو. د پښتو فلمونو دا ځلنده ستوري چې له 200 زیاتو پښتو فلمونو کې کار کړی دی او خلک یې نن هم ځینې فلمونه په شوق ګوري، د مرکې په دې برخه کې د خپل هنري ژوند ترڅنګ د خپل شخصي ژوند په اړه هم معلومات ترکوي. امان صاحب، زه پوهیږم تاسې اردو طرف ته رجحان ډیر دی، لست مال ته کړی، اوس لیکل مال ته کوئ، خو زمونږ پښتو طرف ته د چا شاعري مو خوښیږي؟ څوک مو مطالعه کړی دی یا نثر په حوالے سره که لږ معلومات راکړه؟
یار نو پښتو کې مطلب چا غزل مې خوښ شي یا دغه شعر لکن رحمان ما باول اوس ټول دا خو نه خوش دا سه شوم نه بیا زه زار سر نوٹ کم کنه
صحیح
او صرف یو غنی خان دے چاغا دا زنه هغه پوټری دا سه دا کنه ډیر زبردست دا غره کنه او دا چا چې سو غزل ویلی دی ام یم ډیر زبردست انداز سره ویلی کنه
صحیح
نو غنی خان والا دا کلام چې دا ام ډیر په خو باقی چې چا شیر پخشی ما زواغ به زان سره نوٹ کم کرد او پروس کے مطلب دا نصر کے لوگوں تے دیر دا قیما نشہ میں لگا نا چا والا میں ندیوی لی
صحیح. امان صاحب، ستاسو کلک شخصی جوان بارے کی معلومات را کے سمرا اولادو نمو دی او آگوی کی خوک فلم لائن تسوک نہ دیر آگلے
یارا ما تاسو یقینو کی کنو
تقریباً
ژوندیم او نیم مړیم کنه هغه مته موږ ریلیټیو کنه هغه څه درته وښم چې دا نه وه چې د دور کې نور خو داسې ښځې ډېرې کمې مکمل هغې چې کم تربیت ورکړی وو ماشومانو ته کنه یو څه موږ یو دوست وو یو ځل هغه ما سره زوی وو هغه یې کالج کې بهکل کې نو هغه نه ډېر داسې بول غوندې وو که نه ګپ چپي غوندې وو دغه نه عباسید آرٹ کونسل کا نا دا حال نا دے دیر اگو
نشترحال
کا نا دین چارو جو محمود خان دیر بول دالی ان سڑو دا اگا لور وادو والا کی پختانو کی لور لونو وادو اللہ تو سکنے خوزے انوائٹ کنے ہو میں ماں سر ازوی ہم ہو نو ماں زوی تا کبھی رشتہ دروغ ونوے چتا سرویت کے پلار لاسے کا
مور
اے مور نو ما زوی جو اور کو
اے مور
چے دوڑو
اے
غلش درو ہے پلار چیز ہے دے تو لو مور ال تا کے شیکی تیر کو پوچھے دا وچ مور تربیت دے نو سوال چتا سدا کم کڑے واگی سر پتہ نشتا وہ سرا ز خامخ نور دغه زین ته بیره شي کنه
چې ایله کوم پن کوي
خو بیا زه هغه تاسو سوال ته بیا راستون چې ما چې ما چې ته په باندې نه لګولې کنه ما یو زوی دی خو دې دي شاد اباس ته درې ډونه دي کنه
امين
ایګه مطلب ټول ایجوکیشن کې دې ایف ای کې دې نو ایف ای کې خلچه ایف ای کې یاد کوم نو هغه تا سوچ کې چې را دا خدا غدا خوش را ریگولر دا ہونا دا آئی ٹی کڑی کنا نو دا گولڈ میڈلسٹ مزوئی کنا لون میں چدا مشر آگا اس 18 کنا اگے بوٹ نہیں ہو دا مزوئی نو مل اب دائی کی دا آئی ٹی کی دا کڑے دا دا خو ایم سی ایس کڑے آگے ایم ایس کڑے کنا نو مجھے ڈب
خدای نخ امان سے آخری فلم او آخری ڈرامہ آخری فلم کی چتا سکار کڑیا کم یو آخری ڈرامہ کم آئے
خیبر نہ مونگ کرو 50 منٹ پلے ہوا سڑے جل
کر
سبجیکٹ مطلب ہیرو نامی گرامی نور ڈائریکٹر باغی من تیاری و قصہ لکھلی کنا نوی سی گو وقت ری دا دیا دی کنا آغا ماتے مطلب دا ڈراما جوڑا وا وہ فلم دا شاید دی والا یو فلم آغا نا پاس بیا فلمونو تا پارا دیر آفر چا سنگا چا ما آرزو کو ایون چا دا سا خالکم دا غشوی چا موتا فلم جوڑ گا کنا نو خو بس هغې ته ما غاړه نه کېخوه حالانکې بیا مې وروسته ویل مل یار بلکې داسې چلو چې یو سړی وی ما تا سره ټلویژن کې کار کړی ته ما نه پېژنې زه پلانکی پلانکی یم ما یو دوست دی فلم جوړول غواړي او هغه سره داسې بلیک منی دا وایټ کوي ما زه دا بلیک او وایټ خبرو کې نه پوهېږم جوڑ کر چیره ګوره بچو دا ډیر ګران کار دی اوس خو ته شوک راغلی بیا وروسته ورته پته شي نو ډیر داسې کسان راغلي یو بلکې ایون تاسو ته دا خبره وکړم چې سعودي نه که چېرته راغلی او امارات نه او ما ته ټکټ وخیلو مونږ شوټنګ کولو شانور سټوډیو کې فلم غواړم فلم جوړول غواړم ما هغه شکل ته کتلو وی دا ګوره زه اوس راغلی ما جیب کې دا ټیکټ پروت پوښي چې سور ګرم ټیکټ ته کنه دور پیسې دي ما سره کنه ما لو ته خوش قسمت ہے خوش قسمت مونږ یا زنه خل به دا سوچنه کو چار دا سړی مور پلار ولې غلې زوکا جادار ورته خس کړی یا سو ګڼه مړا به خرڅې دا ویلې غلې چې هلته څه محنت مزدور کو پیسې راوړي او پیسې داسته باشي نو ما به ذهن کې دا سوچ کولو
تا ورته خوش قسمت ہے چې مال راغلی
نقصان رسول گورا دا مور بولی گلے کالے بے خرچ کرے اس ودا پہ انتظار کی تب راضی پیسے میں سے وروڑی را نکلتا فلم جوڑے
خبر ہے
نو زور تا ما چې مو د ډیر تیر شو کم اس کم امور خو به دوه را تا گئی پوښي
دا و فلم ستورې امان چې له مشال رډیوي مجلې سره خبرې کولې پر اتونکو غنو کې د دغه فلم ستورې د ژوند نور ډېر ناس پړلې پانې اړو او تاسو ته معلومات ترکو خو ست زما د غستان کتاب د ویبل برخې د شباړې د وړاندې کولو وخت را رسیدل دي د رسول حمزه توف زما د غستان کتاب د نړۍ نګدي ټولو ژبو ته ترجمه شوې ده د مشال رډیوي مجلې لپاره دا کتاب ز په پر لپسې ډول شباړم او تاسو ته پر رډیوي بڼه وړاندې کوم ته زما د غستان نه دری خبرې واوري چې په ختمې دوبه د مجلې دا غنه هم پاتې ورسیږي د موضوع په باره کې ځنې نورې خبرې موضوع د هغه ویده کپ په سیر نه دی چې د سین په بر سر کې سترګې پټې کړي او لاندې خوا ته راوخویږي بلکې دا د هغه کپ په سیر دی چې د سین په ژوره برخه کې به لټوي په هغه سیمه کې چې د اوبو خوځښت تیز وي او اوبه رڼې هم وي اوس که ته یې لیواله یې نو ورپسې لټون به کوي او په کومه سیمه کې چې له ابشار یا چړنه اوبه لاندې راغورځیږي هلته یې له اوبو راوباسه یو کس د پیسو د لټون او ترلاسه کولو لپاره ډیره خواري وکړي خو یو بل کس بیا داسې وي چې د کور په درشل ورته پیسې په لاس ورشي نو آیا دا دواړه ډوله لاسته راغلي پیسې به ګینې د ارزښت او قیمت له پلوه یو ډول ګڼل کیږي زمونږ د غرنیو سیمو خلک وایي که یو څوک وغواړي نو په ډېر اسانۍ د ځنګل ځناور نیولی شي خو هغه به سولنډی وي یا سویا خو ښه به دا وي چې سړی دې د یوه ځناور ښکار وکړي او هغه دې ګیدړ وي نو دا خبره هیڅوک نشي کولی چې کوم ځناور چېرته موندل کیدای شي ځکه ضروري نه ده چې ښه ښکار دې په هغه دره کې وموندل شي کومه چې ستاسو له کلي ډېره لرې پرته وي په یوه زمانه کې په یو کلي کې یو ښکاري ژوند کاوه د هغه لوی ارمان دا و چې هغه ګیدړه ونیسي چې سرمنه یې د سپینو زرو په شان پړق وهي ښکاري خوراکي ټول عمر د یوې داسې ګیدړې په لټون په غرونو رغونو کې تیر کړ وخت تیرېده ښکاري زړېده بیا هغه ته ګرانه شوه چې تر لرې ځایونو پسې په ښکار پسې سفر وکړي بیا هغه د کلي سره په خوا کې لنډې درې ته چې د ورته د مزل ځواک لار لاړ. هلته هماغه سی ګیدړه وموندله. ښکاري له ګیدړې وپوښتل، ته تر اوسه چېرته پټوې؟ ما ټول عمر ستا په لټون کې تیر کړ. ګیدړې ورته وویل، زه ټول عمر همدلته وم. تا ته نه ده معلومه چې ته ټول عمر د یو چا په لټون کې تیرولی شي، خو یوازې یوه ورځ بلکې یوه شیبه داسې هم وي چې تا له کامیابۍ سره مخامخ کوي. په همدې توګه د یو لیکوال په ژوند کې همداسې یوه ورځ راتللی شي چې هغه پکې د کامیابۍ پر بام ختلی شي، هغه خپله موضوع موندلی شي، هغه موضوع چې باید هیڅکله بیا له لاسه ورنه کړي. که هغه دا غلطي کوي چې موضوع هیروي، نو انجام به یې زما د یو پیژنګلو کس په شانتې وي. اوس درته دغې ډرامې په اړه کیسه کوم چې زما یو پیژنګلو کس لیکلې وه. د داغستان یو لیکوالو یو ځل د کروندو د جرګو اړوند یو ډرامه ولیکله. د موضوع د اهمیت باوجود چې کله ډرامه د نشر لپاره یو تھیټر ته ولیږل شوه، نو هغوی رد کړه او ویل چې دا ډیره کمزورې ډرامه ده او جالبه نه ده. که کوم بل لیکوال وای نو ښایي غلی شوی به و، خو زما ملګري کله منله، هغه بده ومنله او اړوند والقو سره اړیکه ونیوله. پایله یې دا شوه چې یو کمیشن ورته وټاکل شو او دا مسؤلیت ورته وسپارل شو چې موضوع دې وڅېړي. له پلټنو وروسته چې کومه نتیجه لاسته راغله، هغه دا وه چې دا ډرامه د کروندو د مسایلو په موضوع د دوو ډلو ترمنځ د ټولنیزې سیالۍ انځور وړاندې کوي. په دې ډرامه کې لیدل کیږي چې هره یوه ډله هڅه کوي له بلې نه د زیاتې غلې ترلاسه کولو لپاره مقابله وکړي. لیکوال هڅه کړې په دې موضوع یوه ښایسته ډرامه ولیکي چې پکې ښکلي سندرې هم شته. کیدای شي کمیشن به دا ډرامه خوښه کړې وای او د ډرامې د خپرېدو په لاره کې به کوم خنډ نه وای مخې ته راغلی، خو که یو ځانګړی بدلون مخې ته نه وای راغلی. قسمت ته ګوره، په کوم وخت کې چې د ډرامې د وړاندې کولو لپاره خبرې روانې وي، په هماغه وخت کې حکومت دا پرېکړه وکړه چې زموږ ځمکې د غنمو په ځای د پنبې لپاره ډېرې مناسبې دي، نو ځکه پکار دي چې دلته پنبه وکرل شي. نو خبره له غنمو پنبې ته لاړه. اوس باید په ډرامه کې ښودل شوی وای چې د کلي خلک د پنبې د فصل په سر له یو بل سره مقابله کوي. لیکوال په خپله ډرامه کې بدلون راوست او دا ځل پکې د غنمو په ځای د پنبې بدلون وشو. د پنبې د ګلانو له غوړېدو وړاندې ډرامه خپرېدو ته چمتو شوه، خو لا د ډرامې د نوې بڼې د خپرېدو لپاره خبرې روانې وې چې حکومت د یوې بلې څېړنې نتیجه اعلان کړه چې پکې ویل شوو دا ځمکه د پنبې لپاره تر غنمو هم نامناسبه ده او پکار ده چې دلته جوار وکرل شي. لیکوال ډېر محنتي و، هغه له سره د ډرامې په سکرپټ کار پیل کړ. خو قسمت ته ګوره چې په کوم تھیټر کې چې دا ډرامه باید وړاندې شوې وای هلته اور ولګېد او ټول سامان یې راشو. لیکوال چې په یو پسې بل حادثه لیدلې وه او زړه یې نور په تنګ شوی و، اخر د سیند غاړې ته لاړ، څنډې ته په کمره باندې کېناست او د ډرامې مسوده یې بې له کومې خپیمانۍ تیز اوبو ته وغورځوله. زه غواړم همداسې د یوې بلې پېښې کیسه هم درته وکړم. دا هم د یوې ډرامې اړوند ده. دا ډرامه یو روسي لیکوال لیکلې وه او نوم یې و له ولولو ډک خلک. دا ډرامه د غنمو یا د پنبې په اړه نه وه، بلکې د کب نیونې په موضوع لیکل شوې وه. کیسه داسې وه چې په یوه زمانه کې د غریزو سیمو د خلکو میداني سیمو ته د کډه کېدو په اړه یو کمپاین وچلول شو. دا یوه پیچلې مسله ده او زه پکې زیات په تفصیل سره غږېدل نه غواړم، خو دومره ده چې په غریزو سیمو کې له پیړیو راهیسې خلک ګډې بیزي پالي. په نوو حالاتو کې کله کله دوی د کب نیونې پیشه هم خپله کړي، خو زه په دې خبره ونه رسیدم چې د معمولي درجې کب نیونکو ته دې په بهترینو شپنو ولې فوقیت ورکړل شي. خدا چې دا معامله زما په اړه نه ده، نو ځکه ډېر څه پرې ویل نه غواړم. د ډرامې پلاټ داسې دی چې د یوې لرې پرتې غریزي سیمې خلکو څنګه د کاسپین سمندر په غاړه د کبانو نیول پیل کړل. دا چې په ډرامه کې کوم کردارونه وړاندې شوي وو هغه د اوار خلکو، نو چې کله ډرامه اوار تھیټر ته ولیږل شوه نو هغوی فوراً واپس کړه. اوس به نو ډرامه لیکونکي څه کول؟ که یو بل څوک وای ښایي زړه به یې مات شوی و، خو لکه د شطرنج په لوبه کې چې د یوې ګیټې بدلول د لوبې نقشه بدلولی شي، د ولولو نه د ډکو خلکو ډرامې لیکوال هم داسې وکړل. هغه د اوار په ځای کردارونه کومیک ته وړول او ډرامه یې د کومیک تھیټر ته واستوله. خو دلته هم خبره جوړه نه شوه، ځکه کومیک تھیټر هم د ډرامې د خپرولو نه ډډه وکړه چې پکې شپانه په کب نیونکو بدلول کیږي. دا چې په داغستان کې ډیر قومونه آباد دي، نو لیکوال به هم د ډرامې کردارونه له یو قوم نه بل ته بدلول. د ډرامې مثال د هغه وږي سپي په شان شو چې له هرې دروازې شړل شوی وي او چا هم ورته یې وډوکې نه وي غورځولی. کلونه وروسته لیکوال مسکو ته لاړ سو، هلته په ادبیاتو کې لوړې زده کړې وکړي. لا غزایا تر مخاج کلا پورې داسې ګنګوسی خورې شوې چې کبنیونکي په مرموز ډول په شپنو بدل شوې دي. چې کله د مسکو یو تھیټر په دغه ډرامه کې لږه ډیره دلچسپي واخیسته، نو بویا چې دغه ګوډې شالې ناوې ته هم یو خوان خدای په برخه کړ. خو دا وده هم یوازې یو څو ورځې پوچلې. مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113
13500
15015
او 10800 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یو لسو تر دولسو بجو
په منځنۍ سپاش پک سو یویش کیلو هرتز اوریدلی شئ.